دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
دا خبرونه لستونکو سید سلیمان شاه د اورزګان ولایتي چارواکي وای چې دغه ولایت په مرکز ټیرن کوټ باندې د طالبانو په یوې تاروزی حمله کې چې 13 شپې وکړله د پولیسو یو ځای منصب وژل شوی او وکړه پولیسان ټپیان شوی دي د والی یو مطباتي وایان زړګي عبادی امریکا غږ ته ویل چې طالبان د ښار په ختیځو او لویدیځو امنیتي کمربندونو باندې حمله کړې وه نوموړي ویل چې دوه تنه طالبان هم وژل شوي دي د دغه ولایت امنیتي سرچینو امریکا غږ ته ویل چې طالبان په ترین کوټ باندې د یوې غټې تاروزی حملې د پیل کولو لپاره امادګي نیسي خو طالبانو د حکومتي سرچینو د دې اداګانو په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې د افغانستان د پارلمان ځینې غړي او د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې روسیا او د افغانستان ځینې نور ګاونډي هېوادونه طالبان ته پیسې او وسلې لیږي د پارلمان یوې غړي شینکۍ کړوخېلې له امریکا غږ سره په مرکه کې چې نن د یکشنبې په ورځ ذکر ویل چې بې له شکا روسیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره په جنگ کې د طالبانو ملاتړ کوي د پارلمان یو بل غړي ګل رحمان همدرد امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان اوږد جنگ تل خارجي ملاتړ کوونکي لرل او دغه لړۍ اوس هم روانه ده د نوموړي په قول روسیا د افغانستان په جنگ کې له تیرو څه د پاسه څلوېښت کلونه داخله ده او اوس هم له افغانستان نه لاس نه اخلي په افغانستان کې د نیابتي جنگونو د دوام له امله د سولې پروسه هم تر اوسه پورې خپل منزل ته نه ده رسیدلې د هلمند روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه نارامه ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ درې نورې پیښې هم ثبت شوې دي چې مجموعي شمېرې شپږویشت ته رسېدلی دی په سیمه کې زمونږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې سږ کال د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس د خپرېدو نه وروسته د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج په خلاف کمپاین یا مبارزه په ټپه ودرېدله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یکشنبې په سهار رپورت ورکړ چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس 351 تازه پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمېر تر دې دمه 298 ته رسېدلی دی په عین وخت کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې نور په کورونو کې د خلکو ساتل ممکن نه دي پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د افغان مهاجرینو او کډوالو د قانوني استوګنې موده د جون په دشتمه پای ته رسیږي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار د معلوماتو له مخې دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه رجستر شوي افغانان اوسیږي چې تر ټولو زیاتې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په صوبو کې آباد دي دا د امریکا غږ واشنگتن دی د واشنگتن د هیل رسپانې د شنبې په ماښام د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو مامورانو له قوله رپورټ ورکړ چې د نیویارک ټایمز په رسپانه کې چاپ شوی هغه رپورټ درست نه دی چې وایي د امریکا استخباراتي مامورانو طالبان پورې تړلو وسلوالو ډلو ته د امریکایي عسکرو د وژلو په خاطر د روسانو لخوا د پیسو د وړاندیز په اړه سري معلومات ورکړي وو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مطبوعاتي سیکرټری خبریالانو ته ویل چې سپینه ماڼۍ معمولا د استخباراتي اطلاعاتو په باب تبصره نه کوي خو دا خبره سمه نه ده چې د سی آی په شمول د امریکا د استخباراتي شبکو مامورانو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس ته په دې اړه معلومات ورکړي له بلې خوا د جمهوري رئیس د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ویل دي دا چې جمهور رئیس ټرمپ د دې خبرې نه آگاو او بیا هم له طالبانو سره مذاکرات وکړل ډیره د تعجب وړ ده د نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړو چې لوړپوړو مامورانو ښاغلي ټرمپ او د جمهور رئیس مرستیال ته په تفصیل معلومات ورکړي په واشنگتن کې د روسیې سفارت د نیویارک ټایمز په رسپانه کې چاپ شوی رپورټ درواغ او بې اساسه بللی دی طالبانو هم د نیویارک ټایمز په رسپانه کې چاپ شوی رپورټ په کلکه رد کړی دی خو د امریکې درېو نورو معتبرو مطبوعاتي رسنیو فاکس نیوز د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د وال سټریټ ورځپاڼې هم د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د چاپ شوي رپورټ په ملاتړ باندې مقالې چاپ کړې دي د لندن د ګارډین ورځپاڼې هم نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د روسیې د پاوز د جی آر یو په نوم د هغه نظامی یونټ غړي چې په برېټانیا کې د کرملین د څو مشهورو سیاسي مخالفانو ته د زهر ورکولو په پیخو کې ککړو په افغانستان کې هم د طالبانو پورې تړلو وسلوالو جنگیالو ته برطانوي عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکړې وې. ورځپاڼه وایي چې صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په یوه نوې ډیپلوماتیکي لانجه کې ښکېل شوی دی. له بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د شنبې په ورځ یو ځل بیا په طالبانو باندې غږ وکړ چې له جنگ نه لاس واخلي، تشدد پای ته ورسی او د سولې په پروسه کې شامل شي. تاسې د افغانستان امنیتي خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو په 15 جنوبی ایالتونو فلوریدا، اریزونا، جورجیا او جنوبی کارولاینا کې د کورونا د کوینونس وبایي ناروغۍ مثبتې پیښې زختې لیدل شوې دي. د امریکا د ساري ناروغیو او الرژي د مرکزونو عمومي ریاست یا سی ډی سی وای چې د شنبې په ورځ او د جمعې په ورځ متحده ایالاتو کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,500,000 رسیدلی دی. یوازې د شنبې په ورځ د نیوادا ایالت کې د کورونا د کوډونو صوبایي ناروغۍ 1,099 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه اداره وایي چې دا ویروس اوس د امریکا لویدیځو ایالتونو ته هم خپور شوی دی. تیره شپه د کالیفورنیا د ایالت په یو تجارتي مرکز کې د یو وسلوال سړي په حمله کې چې د والمارت د پرچون فروشۍ په مغازه کې پر خلکو وکړه، دوه کسان وژل شوي دي. چارواکو نن د یک شنبې په ورځ وویل چې یو سړي خپل موټر د والمارت د مغازې عمومي دروازې ته ورسو او بیا په مغازه کې دننه په کارکوونکو او مشتریانو باندې کورکورانه ډزې پیل کړې. دوه کسان یې ځای په ځای ووژل او څلور کسان یې زخمیان کړل. پولیسو حمله کوونکي وویشته او مړې کړو. پولیسو تر اوسه پورې نه دي ویلي چې د حمله کوونکي انګېزه څه وه. دا واشنگټن دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه چې مخکې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس د کنټرولولو اعلان کړی و، لګول شوي بندیزونه نرم کړي و، اوس د دغه ساري ویروس د تازه پیښو د ثبتېدو له امله بیرته ځینې بندیزونه لګولي دي. ساینسپوهان په دې فکر دي شاید چې دغو هیوادونو ته دا ویروس د هغو مسافرینو په وسیله انتقال شوی چې له نورو هیوادونو نه راغلي دي او د داسې کسانو په وسیله په خلکو کې خپور شوی چې ظاهرا پکې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس نښې او علامې نوې موجودې. د یمن په جنگ ځپلي او نیسمن هیواد کې دا وخت 2,80,000 افریقایي کډوال اوسیږي. کمپونو کې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا غا خبریاله چې د کډوال دغو کمپونو ته ورغلی وه وایي چې زیات خلک د فقر او نیستۍ په وجه باندې له خپلو کورونو نه راوځي او وایي چې د فقر او فاقې له مړینې نه د کورونا په ویروس مړینه بهتره ګڼي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ویروس د خپرېدو نه وروسته د عراق او لبنان په شمول حکومتي چارواکو د ولسی مظاهرو د دفع کولو په مقصد د موقع نه په استفاده د خلکو په ګرځېدو باندې سخت قیودات لګولي دي. خو د دې برعکس د دغه ساري ناروغۍ د خطر باوجود د امریکا په متحده ایالاتو کې 13 میاشت د پولیسو د ظلم په خلاف باندې په پراخه کچه په لسهاو زر خلکو په غټو کورونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د روغتیا نړیوال سازمان په یو رپورت کې ویل دي چې د افریقا په نیمه وچه کې د کورونا ویروس تر ټولو زیات نقصان جنوبي افریقا ته اړولی دی. د جرمني چارواکو د دغه هیواد په دوه لیدو ناحیو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو نه وروسته یو ځل بیا د خلکو په ګرځېدو باندې قیودات لګولې دي. په سلګونو زره خلکو ته توصیه شوې چې په کورونو کې کینی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې حکومت نیت لري د اردن د سین په لویدیځه غاړه کې د ناقلو یهودیانو یو سلو دیش غیر قانوني آبادۍ په خپله خاوره کې شامل کړي. د آبادۍ د فلسطین په اشغالي سیمو کې جوړې شوې دي. د سینن تلویزیونی شبکې رپورت ورکړی دی چې د امریکا د میرلند په ایالت کې د امریکا د سمندري قواو یو پخوانی سایمن سب چې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس در خپرېدو نه وروسته په دغه ایالت کې د گورنر په حکم باندې د کاروباري مرکزونو د بندېدو په خلاف د مظاهرو مشري کوله، په خپله هم د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې اخته شوی دی. او د نورستان د ولایت یو شمیر سندرغاړي چې په انانوي ډول په ودونو کې د سندرو لاره خپل نفقه پیدا کوي، دا شکایت کوي چې دغه ولایت دینی علما ورته اجازه نه ورکوي چې سندري وایي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د نیو یارک ټایمز د ورځپاڼې د رپورټ په حق لچې روسیې په افغانستان کې د امریکا او ائتلافي قواوو د وژلو په سر پیسې ایښې وې. په واشنگټن ډی سی کې سخت عکس العملونه څرګند شوي دي. د امریکا د کانګرس غړو ویلي دي چې دا ډیر مهم رپورټ دی او باید په دقیقه توګه وسیرل شي او کریفتیا وخیږي، نو د روسیې دغه اقدام د زغم وړ نه دی. په دې حقله نور معلومات د آشنا تلویزیون همکاره برېښنا عمر خیل لولي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا په ورځ کې لسګونه زره استخباراتي معلومات ترلاسه کوي او باید دقیق وڅېړل شي. د نیویارک ټایمز په راپور کې دا شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د جایزو د ورکولو راپور ورکړ شوی و. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې کلی مکینینی ویلي چې د مرکزي استخباراتو رئیس، د ملي امنیت سلاکار او د ولسمشر د دفتر رئیس دا تاییدوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا مرستیال ولسمشر ته په دې اړه خبر نه دی ورکړ شوی. د سی آی ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر د دې رپورت په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د امریکا د کانګرس غړي ویلي چې دا ډیر مهم راپور دی او باید دقیق وڅېړل شي. د نیویارک ټایمز ورسپانې خبر ورکړای چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په مارچ میاشت کې استخباراتي معلومات ورکړ شوی و چې ګواکې روسی پاوز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزه ورکړی و، خو حکومت تر اوسه فیصله نه ده کړې چې د روسیې دغه عمل ته څنګه خبرګون وښيي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کلی مکینینی ویلي سپینې ماڼۍ عموما د استخباراتي راپورونو په اړه بیان نه ورکوي، خو د مرکزی استخباراتو رئیس، د ملي امنیت سلاکار او د ولسمشر د دفتر رئیس دا تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ یا مرستیال ولسمشر ته د روسیې د جایزو د ورکولو راپور نه دی ورکړ شوی. دا د ادا شویو استخباراتو د کروالی په اړه نظر نه دی، بلکې یوازې د نیویارک ټایمز په راپور کې دا ناسمه ده چې وایي ولسمشر ته په دې اړه معلومات ورکړ شوی و. خو د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دموکرات کاندید جو بایدن د دې رپورت په اړه په ولسمشر ټرمپ کلک انتقاد وکړ.
هغه د پوتین له برکته ولسمشر دی، خدای اقدام د منلو نه دی. دا د هغه سپیشل دند سره خیانت چې مونږ دی و ملت په توګه لرو چې د خپل سرتیرو ساتنه وکړو او هغوی تجهیز کړو. دا د هر هغه امریکایي کورنۍ سره خیانت چې خپل اولاد افغانستان یا کوم بل ځای ته د خدمت لپاره لیږي.
د نیویارک ټایمز په وینا په اروپا کې د روسیې استخباراتو هغه ډله چې هدفي وژنه ترسره کوي تیر کال په افغانستان کې وسلوالو ته د کامیاب حملو په سر د جایزو وړاندیز کړای وو. د رپورت لمخې دا سو ګمان کیږي چې مذهبي وسلوالو او یا وسلوالو جرمي ډلو د انعام یو مقدار پیسې هم ترلاسه کړي دي.
که تصور وکړو چې د ټایمز راپور سم دی چې وایي د امریکا استخباراتو ارزونه کړې ده چې د روسیې د پوځ استخباراتو خطه هغه قطعه چې 15 کاله وړاندې په لندن کې د کی جی بی د یو پخوانی کارکونکي په وژلو کې لاس درلود، په افغانستان کې فراتی ډلوته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ورکوي.
په واشنگتن کې د روسیې سفارت په ټویټر د نیویارک ټایمز ورسپانې رپورت رد کړی او ویلي بی بنیاده او ناسرګند تورونه چې د ورسپانې خبرې کړي د مخالف واشنگتن او لندن کې د روسیې د سفارتونو د مامورینو ژوند ته نیغ په نیغه خطر پېښ کړی. په راپور کې ویل شوی چې له طالبانو سره ټول وسلوالو ډلو څه پیسې وصول کړي دي، خو دا څرګندونه ده چې آیا دغه پیسې تیر کال په افغانستان کې د شلو امریکایي سرتیرو د وژنې په سر اخیستل شوی کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي د نیویارک ټایمز د دې رپورت په باره کې وایي چې په روانه جګړه کې د دولت وسلوال مخالفین نه یوازې د روسیې بلکې د گاونډیو او د سیمې له نورو هیوادونو نه مالی مرستې جلبوي تر څو د نړیوال ائتلاف او د افغانستان د حکومت په ضد وجنګیږي او جګړې ته ادامه ورکړي. رحیم ګل ساروان د نیویارک ټایمز دغه رپورت په باره کې په افغانستان کې د خلکو عکس‌العملونه راخستي او دا رپورت یې برابر کړی.
ډیره مننه. له امریکا سره د طالبانو د جګړې نه د روسیې د مالی ملاتړ په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د افغانستان جګړه له پخوا راهیسې منطقوي او استخباراتي وه. افغان حکومت د نیو یارک ټایمز د روسي راپور چې روسي استخبارات وسلوالو طالبانو ته د نړیوال اعتراف په مشهید امریکایي ځواکونو وژنې ته پیسې ورکولې څه نه وایي، خو د ملي شورا یو شمیر غړي وایي چې روانه جګړه نیابتي ده او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په خلاف نه یوازې روسي بلکې د سیمې او گاون زینو هیوادونو له وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی ترڅو دا جګړه جاری وساتي. د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خېل وای هغه منطقوي رقابتونه چې امریکا او روسیه یې لري بلا شک دا ګومان کیږي چې روسیه به سل په سلو کې له طالبانو سره همکارا پاتې شي وي.
دا ګومان کیږي چې روسیه به سل په سلو د طالبانو سره همکار پاتې شوی او هغه امکانات ورته برابر کړي چې څوک وي د جنگ د امریکا حکمتیا په افغانستان کې دوام وکړي او خپل خوانی انتقام له امریکا څخه واخلي.
د ولسی جرګې بلغړی ګل رحمان همدرد بیا وایي چې د افغانستان روانه او سلويخ کلنه جګړه بهرني ملاتړ لري او روسیا د سلويخ کلنه جګړې لپاره نه ښکېل ده.
دې جګړې اصلي قرباني چې دی عام ولست او ګټي همدغه ستر هیوادونو تر رسیدګي په کار داد چې یندې فرصت نه استفاده وشي او افغانان باید په دې باندې پوه شي چې دا جګړه پردی ده.
نیویارک ټایمز د امریکا د ځینو مقاماتو لخوا لیکلي چې د روسیې د نظامی استخباراتو ادارې وسلوالو طالبانو ته د امریکایي اساکرو د وژنې په سر د پیسو انعامونه ورکول. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي سناتور ګلالی صافی هم روانه جګړه نیابتي ګڼي، خو وایي د سولې په بهیر کې هم خنډونه شته.
ګاونډیان یا د منطقې وادونه غواړي چې دا پروسه خپل پلاس کې ونیسي څو چې دغه امغه ګټې پکې خوندي وسیږي او بعضې وادونه شاید ونه غواړي چې دا پروسه د نظر عملی شي، ولې چې زما افغانستان په جنگ کې د دې ګټې وي.
طالبانو د نیویارک ټایمز دا راپور چې د دې ډلې جنگیالیو د امریکایي سرتیرو د وژنې په سر له روسي امکانات ترلاسه کول رد کړي دي. طالبویان ویلي چې د دې تبلیغاتو هدف دا دی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په مخ کې خنډونه رامنځته کړي. روسي هم دا راپور رد کړی او دا اتهامات بللي دي. د نیویارک ټایمز دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې ولسمشر غني د مشرانو جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې د تلپاتې سولې لپاره باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د توافقنامې تر امضا وروسته د افغانستان حکومت اساسي ګامونه واخیستل، هغه څه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت و په دې برخه کې په کافي اندازه باندې مخته ولاړ.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي د ډېر خراپورونه ورکول کیږي. د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو نیټه کره شوې نه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 2400 ناروغان د دې مرض نه بیرته ښه شوي دي او څلور دېرش تنه مړه شوي دي. د کابل والی ویلي دي چې د تډیر ګران ښکاری چې خلک په دې قانی کې چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره دي د کورونا نه نوځي. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړی دی.
د امریکا روغتیا وزارت وی چې په تیرو سلیج ساتونو کې د افغانستان په شپاله ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغي ټولي 355 مثبت پیښې ثبت کړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبت پیښو شمیر 2900 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت مرسیال وای نور الله ترکی وی چې په تیرو سلیج ساتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغي 3000 تنه مړ شوي او 2000 تنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوي.
تیرو سلیج نو کې زموږ په ټول هیواد لابراتوارونو کې 201 شکمنې پیښې د کورونا معاینه شوې دي، چې د غلو جملې څخه 355 مثبت تایید شوې دي. د 2004 په شاوخوا کې الحمدلله روغ شوې دي، 4 درستنه نیمړه شوې دي. چې لدی سره نن په ټول افغانستان کې د مثبت پیښو واقعیت 2900 رسیدي.
د کورونا له ناروغي د 2004 تنو بیرته خکېدل په افغانستان کې سلور میشتې وړاندې د دغه وبا د خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې په سلیج ساتونو کې په دومره لوی شمېر ناروغان په ډلیز ډول بیرته خکېږي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو ناروغانو نږدې نیمایي بیرته ښه شوي او 310 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې د ورځې د شمېرونو له مخې په تیرو سلیج ساتونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ټولو ثبت شوو مثبت پیښو 240 په کابل کې ثبت شوي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي چې قسم د عامې روغتیا وزارت لخوا د خبرو شوو شمېرونو له مخې په کابل کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې کمې شوي، خو که چیرې خلک لازم وي قوي تدابیرو ته پاملرنه ونه کړي نو د دې وبا د بیا خپرېدو او د مثبت پیښو د زیاتېدو امکان شته دی. د کابل والی د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې د کابل ښار او د کابل ولایت په 14 ولسوالیو کې د کورونا د وایرس د وبا په وړاندې د حکومت د اقداماتو د یادونې پر مهال ویل چې په دغه ښار کې خلک په کورونو کې د کرنټین او پاتې کېدو څخه ستړي شوي دي.
از مردم تقاضا کنیم که حداقل چند چیز عمده را مراعات کنه.
له خلکو غواړو چې لږ تر لږه څو مهم شیانو ته پاملرنه وکړي، یعنی چې ټولنیز واټن وساتي، ګڼه ګوڼې د جوړېدو څخه ډډه وکړي او په جبري ډول ماسک وکاروي، د دې لپاره چې له دې څخه وروسته په کورونو کې د خلکو کینولو نور امکان نه وینم.
هغه ویل چې د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو پر اساس به مخته لاړ شي او تر کومه چې دا وزارت پر وضعیت کنټرول ولري نو خلکو باندې به بیا کرنتین تطبیق نه کړي. د کابل والي د عامې روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې د سارنې خپل ماموریت پیاوړی کړي او هر کله چې دا وزارت د کابل په ښار کې د کرنتین اړتیا وویني نو د کابل ولایت به اقدام وکړي. کسان په کابل کې د شاوخوا دوه میاشتو کرنتین وروسته په دې وروستۍ اونیو کې په دغه ښار کې ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی، خو لا هم ښوونځي، پوهنتونونه او علمي موسې تړلی دي. د کابل والی وایي چې تر هغې چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه په ښوونځیو او تعلیمي موسو کې د ټولنیز واټن مسله نه وي حل کړي، ښوونیزې موسسې او ښوونځي به بیرته پرانستل شي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د ترینکورت ښار په څو امنیتي مرکزونو بریدونه کړي دي. دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه یې شاته تمبولې دي، خو د پولیسو یو لوړ رتبه منصبدار په جګړه کې وژل شوی دی. عزیز الله پوپل رپورټ را کړی دی.
امنیتي مقامات وایي چې تیر شپه 9 بجې د ترینکورت ښار پر امنیتي کمربند وسلوالو طالبانو ډلې برید کړي چې تر سهار پورې جګړه دوام درلودي. د روزګان د والی وایند زړګي عبادی امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د افغان امنیتي قواو له لوري د وسلوالو طالبانو یا د حمله پر شاتم بول سوي او په وینا چې په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. د په باب داسې ویل
ایرش په د روزګان مرکز ترین کوټ غرب سیمه کې او ختیځ لور خواته یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو خپل ډلې بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وطنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان لرو او یو تن شهید لرو. همداراز وسلوال مخالفینو ته هم رجوله وکړه ده چې دوه تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
خو د روزګانی ولورپړی امنیتي مقام د نمونو شول په شرط امریکا ژغ آشنا رویتویل چې وسلوالو طالبانو د ترینکورت ښار په لویدیز کې د سوپیانو او په ختیځه برخه کې د نچین پر کمربندي پوسټو بریدونه د دې لپاره کړي چې ترینکورت ښار ته د ننوتلو لار ځانته پرانیزي. له تیرو دوه اونیو راهیسې پر ترینکورت ښار د وسلوالو طالبانو د بریدونو اوازې زیاتې شوي او د سیمې لسګونو کورنیو هم د جګړې له ویرې خپلې سیمې پرېښې دي. د ترینکورت ښار د اطرافي سیمو اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې د پیل په موخه د خپلو سیمو د پرېښودلو خبرداری ورته ورکړي.
زه اسه مجبورې ورو ځان مجبورې سره وانه زاو د منډکیم مشته خبره کړې دي چې کډی مبارک حکومت وای شي نسته دی وکښنی هیڅ شي نسته مشکل نسته. موږ په خپل سترګو طالبان موږ ملکي خلګي حکومت وینم طالب وینم طالب راځي موږ کورې یعنی کمر بند ډیر در موږ شته دی طالب راځي در موږ ډیر لاره لوړیږي یو مې عملې کړې دي ول هم جنگو نسته هم په خدای توانانه را ته رسیدلې دي.
په ورته وخت کې د روزګان د مدني ټولنې غړي وایي چې د دې ولایت د مرکز امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی او که حکومت د ترینکورت ښار امنیتي حالت ته پام زیات نه کړي ممکن دا ولایت د سکوت له ګواښ سره مخ شي.
کلی ټول تخلیص ولا د دې لپاره چې طالبان ورته خبرو کړي وو اوس د خلکو هغه مفکوري او ذهنیتونه بالکل خراب شوي دي. په دې اړه ټول هغه مورال د لاس ورکړي دي. اوس چې خلکو ته ګورو د خلکو د کډي او راکډي موضوع په نظر کې ونیسو چې بیا ټول خلکو د کډي وکړي د سیمو څخه عین شي ته اوس موږ متوجي چې بیا به هم هغه تجربه تکرار شي.
خو د روزګان امنیه قومندان سمنوال شفیق الله سهار وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ترینکورت ښار لپاره خپل تدابیر لري او د هر ډول ګواښ مخنیوي چمتو دي.
ټولو د اورزګان شریف ولستا ډاټ ورکوم منهیز د قومندان د امنیتي ځواکونه به دښمن ته مخالفین ته اجازه ورنو کو چې تاسو خوشحالي او تاسو نو واخلي نور تاسو ان شاء الله تشویش مکوي زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ تاسو په خدمت کې یاستو.
څلور کاله وړاندې هم د روزګان مرکز ترینکوټ د سکوت لګواش سره مخ شوچی ورسته د بهرنیو ځواکونو یو ډله هم د ترینکوټ په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شو. خو یاد بهرنی ځواکونه 15 میاشتې وړاندې ل ترینکوټ شار څخه وتلی دي. خپل وسلوالو طالبانو د روزګان د تیر شپې د جګړې په اړه باندې یوازې د پولیسو د یو منصبدار د وژل کېدو مسولیت په غاړه اخیستی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د جون په 18 نیټه د امریکا او چین ډیرو ټیټ رتبه ډیپلوماټانو غونډه کړې ده، خو د دې غونډې عکسونه نه دي خبره شوې. ډیپلوماټیکي منابع وایي چې چین د دې خصوصي لیدنې او غونډې غوښتنه کړې وه. دا غونډه په داسې حال کې شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیرو مسایلو په سر ژور اختلاف موجود دی. د آشنا تلویزیون راپورټ اساسې پام را اړوم.
د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د چین پر اقداماتو د امریکا نیوکې درېدلې نه دي.
د چین حکومت تازه اقدامات د هانګ کانګ په وړاندې د چین هغه تازه ګامونه دي چې غواړي د دې ښار له ویاړه ډک سیاسي مقام راټیټ کړي.
په داسې حال کې چې د نوي تجارتي قرارداد په اړه خبرې درېدلې، جمهور رئیس ټرمپ له چین سره د اقتصادي اړیکو د بندېدو خبرداری ورکړی دی. چین خبري ګټوري بللې، خو امریکا وایي چین همکاري نه کوي او منتظر دي څو د هغه هیواد په تهاجمي کړنو کې کمښت راشي.
دغه هیواد د غلطو معلوماتو او د مخربو سایبري هڅو په کولو سره غواړي زموږ حکومتونو ته تاوان ورسوي، د امریکا او اروپا ترمنځ روابط خراب کړي او د ودې په حال کې هیوادونو پر اوګو د پور او اتکال لرلو بار ور واچوي. موږ باید د اقتصادي روابطو د سرو زرو پردې پورته کړو او وګورو چې د چین خطر نه یوازې په دروازو کې دی، بلکې په هر پایتخت، هر سیمه او هر ولایت کې دی. د چین د حکومتي کمپنیو ټولو پانګونو ته باید د شک په نظر وکتل شي.
بیجنګ پامپیو له نورو هیوادونو سره د چین د روابطو په خرابېدو تورنوي.
پامپیو یو ځل بیا په خپله ویډیو وینا کې د چین په وړاندې بې بنیاد نیوکې وکړې. له نورو هیوادونو سره د چین د روابطو د خرابېدو هڅه وکړه، خو چین په کلکه له دې سره مخالف دی. د چین په اړه د دغه امریکایي سیاستوال څرګندونې د اساسي حقایقو خلاف دی.
پامپیو وایي هیوادونه اوس د یوې کړنلارې له غوره کولو سره مخ دي.
زه پوهیږم په اروپا کې دا ویره شته چې امریکا له تاسې غواړي د چین او متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه خوا غوره کړئ، خو کیسه داسې نه ده. دا د چین کمونست ګوند دی چې د دې لارې غوره کول پر تاسې تحمیلوي. د لارې غوره کول د امریکا او چین ترمنځ نه دي، دا د ازادۍ او ظلم ترمنځ د لارې غوره کول دي.
بل خو روانونه د چینایي او اروپایي چارواکو ترمنځ په یو ویډیوي کانفرنس کې د تجارت، اقلیمي بدلونونو، سایبری امنیت او کورونا وایروس په شمول د پراخو مسایلو په اړه بحث وشو، خو له کوم توافق او حتی له یوې مشترکې بیانې پرته پای ته ورسید. سمیع الله جلالزاده د امریکا غږ، ویرجینیا.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دې سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.